ارکیوی خبری خوندی تا وویل د شاغل سینریل اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزی د حل لپاره یوه طرح وړاندې کوي خپل شیګړی او نیمګړتیاوې لري. د میرمنو وړاندیز وکړ چې که ملي دیالوګ پیلیږي نو په لومړي ګام کې باید د هغو ښځو امنیت او خوندیتوب یقیني شي چې په خبرو کې ګډون کوي. د دې میرمنو بله غوښتنه دا وه چې طالبان د ښه نیت د ښودلو لپاره باید ټول بندیان که ښځې دي که نارینه خوشي کړي. د فعالانو دا غوښتنه هم وکړه چې که خبرې اترې کیږي یا باید په هیواد کې دننه وي او یا د سیمې په کوم بل هیواد کې. د دوی په وینا دا غونډه باید د پردې تر شا او په داسې ځای کې نه وي چې افغانان ترې بې خبره وي. ښاغلی سینریلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړي دي. په دې طرحه کې سپارښتنه شوې چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د دوامدارې سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید یو ملي دیالوګ پیل شي. د سینریلی اوغلو د طرحې له مخې دا اقدام به په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد ادغام ته لاره پرانیسي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړې یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدراعظم پیتیری اورپو پرون د دې ټولنې مشرې محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. شغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد یې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په ترڅ کې په یوه وینا کې وویل د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پیښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوږونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلی دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. سپینې ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهماتو څخه چې امریکا ورکړی دي کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعا له دې کبله اندېښنه لري. کربی زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکړي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا چې دوی د بیارۍ نظام جوړ کړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیش شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې هماغه تریاک ده.
د حاجي محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
مام خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایا چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښی او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي، او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کرل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی، او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي، او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر شي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، په اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولې را معماري، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي وسي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسېدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 1300 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنی کلونو کې تر 2300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افی می ور ځوان وبیا ځنه سامي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې اخته
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد شي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پریکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را باید اسم صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعضې وخت ګپ سر زود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه مدیولا وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که څه هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول شي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي.
نشایی موادو او توکو طولو دا طول د انسان په حوزویت بنده بد اغیزه او بد تاثیر کهی دا که دیش چه لن محال او محال وی لن محال تاثیرات چه پا اختوارگو بنده کهی که دیش چه دا پا حاد توگه وی یعنی دفتن که دیش چه پا اختوارگو بنده تاثیرو که چه تا اغیط عدم کفایی حاد اختوارگو وی پس لغین دو هم مرده را مرض نمیگی آقا نو گلومیرون نفرید داشه پا آقا که ده پختوارگو ورکه ورکه دیوینی رگونه بندیگی او یا التهاب پیدا که او دری همه مرحله هم داغا حاد شکل پا مزمن شکل تبلیگی داشه تبدیل شی پا مزمن توگا آقای تبیاوایی چه عدم کفایی مزمن او سلورم مرحله داشه داده چه آقای تا نفروتیک سندروم وایی پا آقا آلات که 90% پختوارگو خپل فعالیت للاس ورکی او لس فیصد کار کهی نو پا دقا حالت که مریض مجبور ده چه خپل پختوارگ تبدیل که او یا ایمودیالیز ماشین سره وینی باید تصفیه شی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پختوارگو د خرابیدلو او لمنځتلو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو پا خصوصا پا جگر و پا پختوارگو بانده بد تاثیر کهی او پا پختوارگو بانده دیر چه تاثیر کهی دا کوکاین او یا هیروهین ده چه منشه یا مغا تریاک ده دا هیروهین و کوکاین سخت انالجزیک زد درد دوا ده چه پا پختوارگو بانده دیر بعد حقیزه کهی خصوصا نغا کسان چه پا وریدی توگه او یا انجکشن سر نشئی توکو استفاده کهی دیره بعد اغیزه کهی.
نشئی مواد ولی پختورگی لستونزو سرمخ کهی؟
نشئی توکو او نشاور مواد او زین نور دواگان او خوراکی مواد چی منگ خلالاری نه خورو او یا دا چه زین نور دواگانی او نشئی توکو نشئی موادو ده ایوی او یا وردی لاری نه چه خستل کیگی دا طول پاوزویت که ده زگر او ده پختورگو لاری نه جذب کیگی و تصفیکیگی هاو هتراکیگی یعنی همدغا پختوارگو او زگر بنده مستقیم تاثیر او مستقیم اغیزه لری او لمده لکبلا چه دا معتادین چه نشهی توک استعمالی دانو خود دوینو نشه آلت که وی نو بیا مایات و باو زینی نور نستعمالی لده لکبلا دوی که دیشی چه پا آی پوولومیک شاک یعنی اغا حالا چه دی دوی مایات پا وزویت که کمی که پا غا حالت که شفاخانه تا مراجعه که او دمده لکبلا بیانو دوی تا هدم کفایی حاد کلیه و مشکلات پختوارگو او یا مشکلات کلیوی ورته پیدا که.
آیا یوازې بیکور او بی سرپناه معتادین د پختوارگو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټول معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري کنه لري سرپرست ولري کنه لري نشئی مواد طولو پا پختوارگو بانده و زینی نور ازاگانو بانده اما غا خپل تاثیر کهی لیکن اکثرا من لیدلی است اغا کسان چه کورنه سر جوان کهی سرپناه لری اغوی تا ده اغوی ده کورنه ازا لکه زوی و لوری و او یا میرمنی ورطا توجه بکهی او ورطا مایات لکه حوبا و چای و دا نوشابابا ورطا ورکهی دوی کمتر مساویگی خو لیکن اغا کسان چه کورنه نلری به سرپناه ده غوی بنده دیره و ده غیزه و تاثیر که
که ده نشه لعمله ده کموتات پختورگی خراب او یا کمزوری سیوی وی آیا ده نشه لپری خوده لوروست بیر ده پخوانی حالت تراغرزی او که ده پختورگو زنگره درملنی ترتیه ده
دا چه یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پختوارگو مرض باندې مصابیږي هغه نو مرحله په مرحله دا چه حاد ده گلومرول نفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده هغه باندې مستقیما ارتباط لري کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي. او یا په اخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو موتات مو توصیات صد تر څو د پښتورګو په ناروغي اخته نسی او یا یا لختر لګه د خطر کچ را کم سی.
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې تر کې احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشهیي مواد استعمال ونه کړي، تر کې احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لازادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی محمد تر نشو مخکې خون کېوه، د لومړی چرس او بیا خیسیه ته مخ کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له عمله می خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو می نشي مواد واخیستل. د زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړم چې خپل ټول تحصیلي سندونه می وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی موتاد سو او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله، او کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتب او شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشهیي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرسو وهل، اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغه شیشه وهله خپل اتاک چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېدو. نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده بلاخره یو زرز مې ګیر کړو په اتاک. بیا ما ورسره یو دم ووه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و، د اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعت به یې حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم، او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشه یي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه یې ډېر لاغړ کړم، او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله په اتا کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره، او خلکو راته احترام کوو، او په کور کې مې قدر ډېر زیات و، او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم، او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي، او انډیوالان راڅخه مخ اړوي، او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامی کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او ښه ښه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم، او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاری زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شومه، او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډیر ماته یا ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره اوس یې ځل
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خدا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډیر اغیز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیل جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزورې ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
ولا، رنګ خو دې زیړ شوی دی او په موټو کې دې هماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې.
پخوا به زموږ ټیم بریالی و او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي. پوډري
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
ستره باشی،
جون بخیر.
یارا بلالا، ولی می ایس وانه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چی دستم یشتی چی روی
دا معتادینو پا شفاخانه که هم او خپل علاج بیو که
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریده اغه کیسه به وروسته در تا وکم، اوز دا راته ووایه چې زمونږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لښتي کې یو ځل اوبه تېرې شوي وي بیا به پکې تېرېږي. که پخوا زمونږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مې پرېدا، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.